د سهار لس بجې شوې په یوه بلې پښتو خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسي جرګې استضاع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر دې او پر ځینو نورو سیمه ییزو په د افغانستان په کورنیو او دغه راز نړیوالو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ګوړې اچار درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه وایي نن د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ او د افغانستان له امنیت سره یې د همکارۍ څرګندونې وکړې. او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړي. په بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جنوبي کوریا ژمنه کړې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لورې بللی په خپلو کې دفاعي همکارۍ ته پراختیا ورکوي. پوره خبرونه. ولسی جرګه وایي نن یې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت او د ولسی جرګې د غړیو د اندېښنو په خاطر د کورنیو چارو وزیر استضاع شوی دی. که څه هم له دې مخکې ولسی جرګې څو واره د کورنیو چارو د وزیر استضاع مطرح کړې وه، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د نوې کابینې یو وزیر استضاع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې دوی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې په هاشه کې کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پاولو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د پکتیا 204 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتېري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اخوال سیمې څخه د ځایي خبریالانو او عیني شاهدانو په حواله د افغان سرتېرو سره مرسته نه شوي او ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم غزیدلې لار تړلې ده. خو د پکتیا امنی قماندان زلمی اوریاخیل رد کړه چې په ډنډ پټان کې د وضعیت ډیر خراب وي. او د افغانستان د مالیه وزارت د آسیایي پراختیا بانک د هغې مرستې ژمنې خبر ورکوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره پام کې نیول شوي. د مالیه وزارت په یو بیان کې خبر ورکوي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتونو کې د آسیایي پراختیا بانک له مرکز څخه د مالیه وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیا بانک او مرستندوی هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالره مالی مرسته کوي. دا مرستې د 2018 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي دا مرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژۍ له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. بیا هم خراغلی د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللی په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په سیول کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلی چې ویلي دي په پام کې لري د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یا هم د اټومي وسلو ازمایښت ترسره کړي. کارتر شمالي کوریا یو نږدې خطرناک او دوامدار ګواښوباله. هغه زیاته کړه متحده ایالات او جنوبي کوریا به دغه ګواښونو په وړاندې د اقداماتو تیاریو او همکاریو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې کوي کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 28,500 سرتېري په جنوبي کوریا کې ډېر دي. نننۍ خبرې د دواړو متحدینو ترمنځ د دفاع د وزیرانو په سطحه د کلنیو خبرو وروستی پړاو دی. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونی انتخاباتو کې د اکثریت رایو په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرونی انتخاباتو د خپل ګوند د بریا ورځ بلله. په سلو کې د ونوي رایو له شمیرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 9.4 رایو په خپلولو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکینیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په سلو کې 40 رایې وګټي. دا په 5 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند پلویانو چې پارلمان کې د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلي د انتخاباتو نتایج خواشینونکي بللي. پرون ماښام د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته په جنوب ختیځ کورد میشتي ښار دیار باخر کې خلکو د اعتراض لپاره د کثافاتو بیرلونو ته اور واچو او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د جنوبی کوریا ولسمشری پارک کیونگ هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنز له 2013 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبري ترسره کړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هوار شوې. ډیر کوریایان داسې احساس کوي چې ملتپال ابي چې له 2012 میلادي کال راهیسې قدرت په لاس کې لري د جاپانیانو لخوا هغه جنایتونه له پامه غورځولي چې د 1910 نه تر 1915 میلادي کلونو پورې د جاپان لخوا د شمالي کوریا د ټاپو وزمې د اشغال په دوران کې ترسره شوي دي. په تیره بیا د ښځو د هوساینې موضوع د هغو کوریایي ښځو چې د جګړې په جریان کې د جاپان پوځي اډو کې د جنسي اړیکو لپاره کار کولو ته په زور اړ کړل شوي وي تر اوسه یوه حساسه ستونزه ګڼل کېږي. که څه هم جاپان وایي چې د 1915 کال د تړون له مخې دغه ستونزه هواره شوې او د هیواد هم وروسته په 1993 کال کې له دې عمله بخښنه غوښتې، خو ډیری کوریایان داسې احساس کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات کافي نه دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له غونډې وروسته چې څه باندې یو نیم ساعت یې دوام وکړ خبرې اعلانو ته وویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په دې اړه د یوې حل لارې د موندلو په هدف به خبرې ګړندۍ کړي. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلیک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هره مسله روښانه شي.
Задача правительственной комиссии входит
Хагалай Сукулов вай да харца باورسته له غروخانه شي چې د الوتکې تور بکسا یا بلک باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه راوستل شي. د روسي ایرباس 308 مسافرونکو الوتکه د شنبې پر سهار له شرم الشيخ څخه سنت پیټرزبورګ ته پر لار راولويده. چارواکو ویلي چې الوتکې د 308 ماشومانو په ګډون 211 پرلی او و کارکونکو درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتې له تیرولو وروسته له مصر څخه روسي د سنیدل. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه.
له سفیر الله سنګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ک دا خبرونه او ځینې نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې استضاع کړی دی.
دلایل استضاع رئیس محترم امور داخله همانا افزایش ناامنی ها به خصوص قضیه سقوط قندوز، فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. د کابل یو شمیر ښاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته
که د کونل د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حبیب چې په وروستۍ زلزله کې د کورنۍ 9 غړي له لاسه ورکړي وایي چې هر څه یې له لاسه تللي او اوس د مرستو په تمه دی.
زمونږ هیڅ پاتې نه دي په کور کې. نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره دی کومه مرسته کولی شي نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار پروګرامونه درته خبرو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په پام سره په تېره بیا چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ پیښې زیاته شوې، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وربللی دی. البته نن دی استهزا کېږي. لدی مخکې هم د کورنیو چارو وزیر د استهزا خبره ولسي جرګې څو واره مخکې راپورته کړې وه، خو د هغه استهزا د ځینو دلایلو له امله چې روښانه نه دي ځنډېدلې وه. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین تعقیب کړې ده او همدا شېبه له کابل راسره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، راته ووایه چې څه عوامل د دې سبب شول چې بلاخره په دغو اوسنیو شرایطو کې چې ډېر بیا هم حساس دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ولسي جرګه استهزا کوي؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باید ویم چې د ولسي جرګې نننۍ غونډه چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي استهزا ته ځانګړې شوې څو شېبې مخکې پیل شوله. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دې غونډې په پیل کې ویل چې نننۍ اجنډا او نننۍ غونډه ډیره مهمه ده. دوی به د کورنیو چارو د وزیر څخه د روسي امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کوي. دغه راز د کندوز سقوط او د غزنی له زندانه د زندانیانو تېښته، دا ټول هغه مسایل دي چې مخه وکیلانو د کورنۍ چارو د وزیر د استهزاء پریکړه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې نظم مراعات او د جلسې تر پایه د وزیر صاحب خبر ته غوږ سي چې قناعت حاصل کیږي او کنه. موږ له دې مخکې د ولسی جرګې له دویم منشي عرفان الله عرفان سره هم خبرې وکړې. عرفان الله عرفان ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي د استهزاء لپاره هغه څومره لازم لاسلیکونه چې و راټول شوي او نن به دی د غونډې ته حاضرېږي. د عرفان الله عرفان خبرې به واورو او وروسته به په دې اړه نور معلومات هم له اوریدونکو سره شریک کړو.
امروز قرار است که وزیر امور داخله مورد استیضای ولسی قرار بگیره و دلایل استیضای رئیس محترم امور داخله همانا افزایش ناامنی ها در سراسر کشور، به خصوص قضیه سقوط قندوز و همچنان فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان یک سلسله موارد تقریری ها و اقدامات داخلی که به حکومت ارتباط میگه روی دوستی اصل پلیسی خواست که امروز پلیس مورد داخله مورد چیزا قرار داد.
باید وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي هم د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شوی او ټاکل شوی څو شېبې وروسته خپله وینا هم پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د کابینې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا استهزا کیږي. وکیلانو له دې مخکې ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي نننۍ څرګندونې د روسي امنیتي وضعیت په اړه د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو د جرګې په پای کې به دوی ته سندته صندوق کې ښودل شي او د عدم اعتماد رای به ورکي. ځینې کارپوهان له دې وړاندې په دې حساس امنیتي شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استهزا غیر مناسب کار بللی، ویلي چې اوس امنیتي وضعیت خراب دی، د کسانو بدلون ادلون دا کوم ځای نه نیسي او باید په لویه کچه د امنیت ټینګښت لپاره کار وشي او وکیلان او دغه راز ټول امنیتي چارواکي لاس سره یو کې همغږي شي تر څو په ولایتونو کې د ناامنۍ مخه ونیول شي. خو وروسته به معلومه شي چې ولسي جرګه د کورنۍ چارو د وزیر د استهزا په غونډه کې څه پریکړه کوي، آیا د ولسي جرګې د غړو قناعت به حاصل شي او که به ښاغلي علومي ته د عدم اعتماد صندوق کېښودل شي.
اسدالله لودین، تاسو یادونه وکړه د ولسي جرګې د لومړي منشي عرفان الله عرفان څرګندونې هم اوریدونکو واورېدلې. د په تېره بیا په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو بیا په تېره بیا د کندوز پیښې ته اشاره وکړه او وویل چې یو علت دا چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي ولسي جرګې استهزا کوي همدغه دی چې د کندوز کې دا پیښه ولې رامنځته شوه. د کندوز د پیښې په اړه د افغانستان دولتي پلاوی خپله څېړنه بشپړه کړې، آیا دا له دغې څېړنې سره کوم ارتباط لري که نه د استهزا، ځکه چې په ډېر یو حساس وخت کې دا اوس د استهزا کېږي؟
نوري صاحب تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه. یو شای باید وایم چې د قندوز حقیقت مندون کې پلاوی چې کومې څېړنې بشپړې کړې وې او ټاکل شوی و د تیرې شنبې په ورځ، یعنې تیره ورځ نه مخکې دوی له رسنیو سره شریکې کې د نامعلومو دلایلو له مخې هغه خبري کانفرنس چې ټاکل شوی و د شنبې په ورځ اوسي هغه وځنډېد او لغوه شو. د لغوې خبر پاڼه بیرته خبریالانو ته راغله. نو معلومه نه ده چې د هغې پلاوی موندنې به څه وي او دوی به په دې اړه ولسمشر ته څه ویلي وي. دا ټول هغه مسایل دي چې د رسنیو له سترګو تر اوسه پټ ساتل شوي. د کندوز ته حقیقت موندونکي پلاوی ویل چې دوی خپل راپور بشپړ کړی او د تېرې شنبې په ورځ به یې له رسنیو سره هم شریکوي. خو داسې ښکاري چې دغه راپور یوازې ارګ ته ورکول شوی دی. له ارګ سره شریک شوي جزئیات یې د کندوز د پیښې د سقوط لامل هم څرګند شوی او د رسنیو پټ ساتل شوی. امکان لري چې دا مسائل هم د استهزاء یو لامل وي. خو یو خبره ډیره ښکاره ده چې له تیرې تقریبا یوې میاشتې را په دیخوا په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استهزاء خبره کېدله. وخت نا وخت ورته لاسلیکونه راټولېدل، خو هغه د استهزاء ورځ هم د بېلابېلو دلایلو له مخې ځنډول شوې وه چې بالاخره دا ورځ نن شوله. او وګورو چې د غونډې پرېکړه د وزیر په اړه باندې څه کېدای شي.
بلې، اسدالالدین، له تاسو نه مننه. موږ هم دا موضوع تعقیبوو. تاسو هم دا موضوع له نږدې څاری او نوي پرمختګونه به په دې اړه البته له خپلو اورېدونکو سره شریک کړو. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کیری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډېر مهم ځای ونه لري. جان کیری پرون د ترکمنستان په تاریخي ښار سمرقند کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. دغه راز هغه د ترکمنستان له ولسمشر سره هم خبري وکړي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 5 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم دراز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښایي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدارس داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی دیدمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه البته هر پنځشنبه اوریدلای شي په له دریونه تر پنځو بجو پورې. د کابل یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې چارواکي وایي چې اکثر سرویګانې په خپل سر او په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي او دوی پرې خبر نه وي. د چارواکو په وینا که په هره برخه کې وي د دا ډول سرویګانو نتایج دوی ته د منلو نه دي. تفصیل د سباون کاکړ په راپورټ کې.
د کابل شاریان د هغو سرویګانو څخه شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د یو شمېر ادارو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي چې د یو شمېر ادارو لخوا د سروي ګروپونه راځي او د دوی له کورنیو څخه د شخصي مسایلو په اړه پوښتنې کوي. د کابل ښار د وطن اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زما نوم حبیب الله ده. دا خو داسې کار ده چې حکومت له ډېرو کارونو نه خبر. دا هر رقم خلک راځي، مقصد په یو نامو په بل نامو راځي سروي کوي. دا د دولت خلک نه دي، دا هغه خلک دي چې مقصد یا زورمند یا یو څه واکمني لري. دا هغه خلک دي او دولت په دې کې هېڅ خبر هم نه ده. دولت باید چې ډېر کوشش وکړي.
دی وایي نومی محمد حسن دی، سرویګانی باید د حکومت لخوا ترسره شي. غیر مسؤول کسان باید سرویګانی ترسره نه کړي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول سرویګانو مخه ونیسي، ځکه چې دغسې سرویګانی امنیتي ستونزې جوړوي. د راپورونو له مخې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان په اقتصادي، امنیتي، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د انجوګانو، خصوصي ادارو او دولت لخوا دغسې سرویګانی ترسره شوي چې مثبت نتایج نه دي لرلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي چې یو شمېر ادارې په غیر قانوني ډول سرویګانی ترسره کوي او د دوی سره هماهنګي نه لري، چې د دغو سرویګانو نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې ادارې د ساحوي عملیاتو مشر محمد سمی نبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ یو دولتي او غیر دولتي اداره دغسې خپل سر سرویګانې ترسره نه کړي. دی وایي که موږ د ولایتونو په مرکز او نورو سیمو کې داسې ټولنې او سازمانونه ومومو چې په خپل سر سرویګانې کوي، موږ به د ولایت او یا هم د مرکز په مرسته مخنیوی وکړو، څو موږ وپوهیږو چې له دې سروې څخه د دوی هدف څه دی. د یو شمېر موسسو کارکوونکي په خپل سر د خلکو په اړه معلومات راغونډوي، دا په داسې حال کې چې دوی د مرکزي احصایې پیژندل پاڼه نه لري. ښاغلی نبی زیاته کړه چې کومې سرویګانې چې ترسره کیږي باید په مسلکي او تخنیکي ډول ترسره شي چې نتایج یې د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو چارو کارپوهان د بېلابېلو اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د دغه ډول سرویګانو له ترسره کولو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې هر ډول سروې باید په شفاف او قانوني ډول ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونه ډیر وځپل. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ هم هغه سیمه ده چې دغه زلزلې په خلکو ته ډېره ورانی رامنځته کړې ده. محمد طالب چې پر کور یې غر راښویدلی دی او له امله یې د کورنۍ نه کسان مړه شوي او لس ټپیان دي وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او اوس د مرستې په تمه ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري د څوکۍ ولسوالۍ ته ورغلی او هلته یې له محمد طالب سره لیدلی چې د څو تنو کوچنیو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز مخې ته د مرستې په تمه راغلی دی. له ښاغلي طالب سره خبرې کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د زلزله څه ډول رامنځته شوه او تاسو په کوم حالت کې وئ؟
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزله راغله، زمونږ کور چې ټول علاقه وترسېدله، خاص زمونږ په کور باندې ډېر زیات غر راغی، غر یې وو، په دې کې نه شهیدانو شو زمونږ په کورنۍ کې، او دغه لس زخمیان خو داسې وو چې دا د چغسری هسپتال ته انتقال شو، غټې سپخانې ته، او څه داسې مریضانو چې هغه په کور کې رسته شوي وو شخصي جلال آباد ته وړله، او ډېر زیات زور او تکلیف راورسېد راته. زمونږ هېڅ پاتې نه دي په کور کې، صرف د دغه شو بندګانو د سرونو نه. نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې مونږ سره دی کومه مرسته کولی شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی، زمونږ هېڅ شی پاتې نه دي په کورونو کې.
مننه. کله چې دغسې ناڅاپي پېښه په یو چا باندې راشي، هغه ډېر زیات دردېږي، غمژن کېږي. تا کله دغه ماشومانو خلک دي ولې چې د تیږو لاندې دي، مړه دي، زخمی دي، څه احساس دی وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه، مونږ دوه رکعت لمونځ وکړو، چې الله پاک دا ستا د خوانا امتحان په مونږ باندې، او تا دغه خلکو ته روح ورکړی و، تا ته بېرته واخیسته، مونږ له صبر جمیل راکې، او خپل حوصله مې د لاسه ورنکړه، ځکه چې په بد حوصله مې نه کېده، کنه مونږ ډېر غمجن شوي وي او ډېر زیات تکالیف رسېدلي دي، او زمونږ په سر باندې قوم، دولت، چارواکو ډېر زیات خفقان کړی دی، زمونږ نه په دې خفقان باندې دا غم ډېر زیات اوچت کړی دی، مونږ ډېر زیات غمجن وو. خو چې د دوی منډې الې ځلې تکالیف د دولت چارواکو نه، د موسساتو نه، د نور مسلمانانو، د عوامو نه، دوی مونږ ویلي چې زمونږ په خفقان او زمونږ په غم باندې ډېر زیات غمجن وو، نو زمونږ له ډېر غم کم شو، مونږ له ډېر تسل په دې باندې راغی.
زخمیانو رایستلو کې تر سره چا کومک وکړ؟ وای نه،
ډېرو خلکو مرسته کړې ده، ډېرو خلکو هلې ځلې کړې دي. زمونږ هېڅ امکانات دا نه وو چې دا مړي به زمونږ څوک راوباس، په غیر د بلوزرو نه، په غیر د دولت موادو نه، په غیر دولت کومک نه. الله پاک دې هغو له اجر عظیم ورکړي. ټول قوم راغی په یو منډه باندې، نو مونږ بېخي په خپل زخمي او مړي باندې پوه شوي، نو قوم راویسته او هسپتال د مریض لله ورساوه، او ادرې ته لله مړه را ورسوه.
ماشومان تا سره دي، او د واړه واړه د دوی مورګانې مړې دي، ژوندۍ دي، څه حالت کې دا ماشومان؟ په څه حالت کې
دغه ماشومان چې دا کوم من سره په دې ساحه کې ولاړ دي، ځکه د دوی مورګانې ژوندۍ دي خو شدید زخمیانې دي په کور کې، او پلرونه هم داسې دي چې پلرونه الحمدلله جوړ دي، خو نورې خویندې، ورونه، میندې، دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي. خو دا موږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات یې وو، دا نور موږ سره د امکانات نه وو. ډاکټرانو ته وویل چې دا به بېخي خوځوی نه، هډوکي کریک دي، جوړونه ختلي دي، لکه پلستر یې ورکړي دي، نو هغه په کورونو کې پراته دي هلته. او دغه یو ورور چې زموږ کوم وو، نو هغه د سره د پامیل نه د هغه څوک پاتې نه دی، نو یو ورور بسته پامیل چې د هغه پامیل پوره ختم شوی دی، لکه داسې پاتې نه دی.
غوښتنه یې څه ده بیا هم د حکومت نه، نړیوالو نه، چې څه وکړي؟
نو صاحب، زمونږ خو الله ته توجه ده، او هغه امکانات چې زمونږ د زندګیو ختم شوي دي، هغه زما په خولې نه راځي. خو انساني ضرورت چې زمونږ دي، هغه هېڅ امکانات هم نشته مخې ته، الله هم شته دی او د الله ته هم توجه ده. بس دا ورځ راغلي دي زمونږ په لوزلو باندې، د وزارت پر دا خبر رسېدلې، د ټولې دنیا ته په دې باندې دا رسېدلې، د ټولې دنیا ته دا عالمي خبره وه. دا د یو شخص، د یوې درې، د یو کور، د یو کلي نه وه، په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دي دا غمجن دي، او زمونږ په حق کې هر سړی چې دی هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسېږي. خو تر څو پورې مونږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی چې کوم حق دی زمونږ د زندګۍ. والي صاحب راغلی ولته پنځو کسانو ته به چې غسره کې د خپله ژبه نه پنځه پنځه زره الله سل څه شی ورکړي وو. هغه څه مریضان چې زمونږ د بستر نه وتي، نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو پاره کوم ستاسو حق یې چې هغه تاسو ته ورسېږي.
محمد طالب د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وروستۍ زلزلې له امله یې د خپلې کورنۍ نه کسان مړه شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له خاغلی طالب سره د ازلي رادیو خبريال په څوکۍ ولسوالۍ کې چې له څو تنو ماشومانو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ ته راغلی او مرکه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند ولایت د مرجې له ولسوالۍ څخه رحمه الله مقدس لیکي ولسمشر ته وایم چې دلته په مرجه کې د ملي اردو عسکر د خلکو پر کورونو ټاکان کوي، ډزې کوي، طالبان هم نشته، بیا هم دوی خلک ځوروي. حکمت د هلمند ولایت د نادلي له ولسوالۍ او باجي له سیمې څخه لیکي چې په سیمه کې جګړه دوام لري او موږ ډیر پتم کړي یو، هیڅوک ورته پاملرنه نه کوي. ښایي چې دا سیمه هم د کندوز په شان ډیر ژر سقوط وکړي. دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو، پیغامونه ډېر راستولي، تاسو یو دنیا مننه. موږ هم هرومرو درته خپرو. وړاندې په خپرونه کې 219 پروګرامونه درته خپرو، سپورت او د ګوړې اچار. دغه راز د روسیې د هوایي سانحې په اړه هم یو مطلب لرو، خو اوس بیا هم صفي الله سانحزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پولیس جرګې د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی نن خپل عمومي غونډې ته استضاع کړی دی. د ښاغلي لومی د استضاع علت وروستۍ نامنه او په اړه یې د ولسي جرګې اندېښنې ښودل شوې. د پکتیا په دندې پټانو لسوالي کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. امنیتي چارواکي وایي دا جګړه د پرون راهیسې روانه ده چې 15 نور سرتیري پکې ټپیان هم دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا له خوا د مبارزې او له افغانستان سره د همکارۍ دوام ډاډ ورکړه. امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د هغه غواخ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا لوري بللې په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. او د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړې.
ازادي رادیو اوري وړاندې سپورت او د ګړې اچار تفریح پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې خبر یست، په مصر کې د روسیې د یوې مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو له امله له 200 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ادعا بیا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانه نشته چې د روسیې د مسافرونکو الوتکې ویشتل یا په هغه کې چاودنه ثابت کړي. پرون د روسیې د ملکی هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټه ټوټه شوې او دا ټوټه د سینا ټاپو وزمې په یو پراخه ساحه کې راپریوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافرونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې راولوېده. د دې الوتکې هیڅ یو سپرلۍ ژوندی پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او 8 کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول.
په دې سمالوتي مګلیبیت مونږ یې اسناس
لموږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغه همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب لمغ سره میلمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي ریادو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استانګ زه سب تاسو سره مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي ریادو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. ټول اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوی نه مو ټورو غټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استانګ زه سب ډیر دی، مادي ګټه به دا وي چې موږ سره به اوس نور نړۍ یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنې وکړې له دوی نه، دوی به یوې لوبې ته زړه کولی. اوس به موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یوه لوبه یو ټیم نه معلومیږي چې څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د ای سی سی کومه توجه چې ده هغه هم موږ ځان ته راړولې ده په دغه لوبو ګټلو سره. هغوی هم اوس په دې کاني دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او د هغې لپاره هغه پړاوونه چې هغه باید موږ ترسره کړو تر څو پورې مخکې لاړ شو، په هغې کې ترسره کولو کې اوسنه لا موږ سره ډېره اسانتیا رامنځته شوې ده.
ګلبدین نائب، په زیمبابوې کې مو شاوخوا یو میاشت افغان ټیم تېره کړله، څومره کامیابه سفر و ستاسو له نظره او څه مو نوي پکې زده کړل په زیمبابوې کې؟
انټرنیشنل کرکټ ته چې کله افغانستان ټیم یو چیرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وي، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فی الحال په زده کړه کې کوو، زده کړه کول نورو هیوادونو نه. دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودلی چې دنیا ته نړۍ کرکټ ته چې موږ کولی شو چې یو فل ممبر ته ماتې ورکړو. هغه تاسو ټولو دنیا وکتل چې په هم په 500 ورځې سیریز کې، هم په 100 ورځې سیریز کې، هغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلی چې هغوی ته موږ ورکړو. دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنل چې دوی کولی یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبې وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیات توکړه چې فل ممبر زیمبابوی ټیسټ نیشن ده، او بل موږ سره موږ کوم روزون کې کوچ ورته ویل کېږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي. یو نه موږ ډېر زیات څه زده کړل
په خپلو لوبو دی، وغږی که څومره ښې لوبې دی وکړي او څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې، او وروستۍ لوبه کې چې تا ته ضرورت واقعا تا ښه لوبه
څنګه چې زه دا ځل په 100 ورځو کې نوم سکواډ کې نومو، نو ما دا ذهن کې دا شوی چې زه خالی دی 100 ورځو سکواډ لوبه کې زه سلیکټ شوی یم. هغه لپاره چې کومه تیاری وه، هغه ما کابل کې تقریبا 15 ورځې یا 18 ورځې موږ دوام ولاره کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف چې په دلته ډېره همکاري موږ سره وکړه، زه عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالداد نوري وو. بیا چې هلته لاړو منیجر صاحب نه یو نړۍ مانه چې موږ یو وخت مخکې وغوښتلو، یغه اواز سره مونږ یعنی دوه غوښتل د کولای سول سی مونږ په یو میچ نه ورځ مخکې راغوښتلی، خو دوه ویل نه دا لکان په کار سی هفته 15 ورځې مخکې راسي دی هوا سره بلد سی او دا ګراوند وګوري، ځکه یو مسابقه د فاطمه مو سی غنه مونږ اندازه واخستل سی دل دی پیچز باندې په دی ګراوند کې سره کوم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي، نو دا مونږ لپاره ډیر غټ ایڈوانټیج په دی کې. پزس کله لو ما د سیول ست په دی پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکو دی خپل مخکې میچ نو بس کوم میچونو کې ما ښه کارګردګي کړې وه چې دا ما څنګه وکړل څنګه مې ونه کړل کوم جو کې ما زمبابوي کې لاسټ یو کال مخکې ما لوبه کړې وه نو ما دا وس څنګه سي کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم چې کله ګراوند لاړو د منیجمنت سټاف نه یو ډېر یو سی او ډاټ ګرنه راکړل سي نه یعنی ته کولای سي خو چې کله زه لوبه ته لاړم نو یو مال پر ډېر غټ چیلنج نو بیا هم تاسو وکړه چې زه غوښتل کامیاب اوسم
همکار صاحب د زمبابوي په ټور کې افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر د دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې روانې ز خپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثره مادو باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلې یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو ان شاء الله امید شته 90% چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږ
په دغه سی وخت کې چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح کې فارم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوي په اخیری شل ورځې کې 190 منډې جوړ کړې په ډریسینګ روم کې ما او انضمام یو ځای ناسو نو ما ورته وویل مې محترم زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډې هم درته کوي مونږ خو یې ووهلو اوس د دوی وار دی د ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خواله دا ده په لومړی لوبه کې تاسو کتلې ستانګزه 102 منډه باندې ورشه څنګه بیرته ځان راځي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ختم نه خاني ده چې وګورځي بیرته ځان راځي د هم ډیره دلچسپی خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانګزه 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوي کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې څومره تللی 15 وخت هم جمع کړی یو منز مم نه د قضا کړی بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د ډیر خوند ورک چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلتور او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورک ځکه چې هغه ته زیمبابوي زمالتم د زیمبابوي چیرمن ورته افر را ورچې ته موږ سره قرارداد امضا کړ په اخیری ورځ هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوي مالی سکه ور سره امضا کړي وای نه هغه دا ودلته یما دی خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلتور بیل دی د دوی ژبه بیل ده د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګېدلې د لوبغاړو سره مې لګېدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد د روزون کړي
بالکل نایب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره په خوانی غزینی لانجې به مثلا ځینو لوبغاړو به داسې اوازې به راوتلې له خپل ټیم نه چې مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی او دغه مسایل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی دی ستاسو له نظره چې په خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی څه کله نو ټیم تر اغله ما نو ما په خپل دوره کې یعنی سلور کال درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تروس پر الحمدلله د سیو مثلا نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تورجګ سوې ځاني تدا شی ولې کې یا د سیاسي خیمیاب د خبرې نسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کیږي ځکه چې یو ځکه موږ لاړ شو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلې نو کله چې لوبه وبایل نو خامخا سړی د زړه بڑا صبح سی یو طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړې کیږي یعنی والا پلان کې دا ټیم کې غوډام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ شي هغه پوزېټیو خواته لاړ شي نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم چې اوس مخکې حساب نه تر اوسه د کوم چې ټیم زه ګورم دی ازغر په کپټن سی کې سمات معلوم کی ځکه نبیم یو خ کیپټن پاد سوای نوروز بیا غن ډیر خ کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو دس چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلو پنځه کال وخت کې مانه لګا تر سی ټیم یو ډیر یو والد په ټیم کې یو ډیر مینا د الکان خپل منځ کې سره پیدا شوی دا
همکار سه برسته پښتنه د افغان ټیم د پخوانی لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې کبل لاندې راته یو بل راتلونکي میچونه په لاندې ته یادونه
وکړو اوس هم موږ که تاسو فکر وکړو نسکلون ځوانان راشه درمان راوستي ولیک به کړ چې شپګلو به وکړي ټول سره په لومړی لوبه کې نو نو دا سی رورو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چي ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د پاره ډیر مشکل وي را به شو دویم پښتنه ته زمونږ په دیار لس د شپږیزه 12 پورې د شپنو تر 12 پورې شپږیزه ده په دیار لسم زمونږ لوبډل زی اماراتو ته چیرته چې موږ 2 میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغه کې موږ یو څلور ورځې اسیالي لرو د انټر کانټیننټل پنوم باندې د پی ان جی هوا سره پاپو نیوګینی سره په 20م نه تر 25م نومبر پورې بیا په 20م 23م 28م باندې موږ شلاوریز تمریناتي سیالي له روهانکانګ او مان سره بیا منګال ته درې لوبې د دسمبر په 14م باندې ملته بېو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوی مونږ کوربایو لکه همدغه سیریز چې د بایلیټرل سیریز
دا بلایف په ټلویزیون
دا بلایف دا ځل هغه چې بیا زیمبابوی په 28 دسمبر راځي 15 ورځنۍ او دوه شلاوري ځینې سیالي مونږ ور سره لرو چې دا ځل به ان شاء الله لایف یو کېد شي تاسو هم لاړ شئ
بالکل
لایف کمنټ سی کې څنګه
ژوندۍ اوسئ کورودان همکار صاحب محترم له لطف مو نائب صاحب کورودان چې راغلی زموږ سټوډیو ته او بلنه مو منل پویګو چې ډیر زیات مصروف مو په دغه
مننه کورمدان
ژوندۍ دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام بیا جمعی را نجده شو خود پخوانی حکمت اغا توده توده وعدیم نشته چه سرای بی لجم مخکی به توده او نوای حکمت خو پخپل لجم سورده نو ده توده وعدو بی سرای ستامه کوی دیخ پروانه پو پایل که پامو کری چون مهم و خبرتیاو تا
د غیر رسمی سلاکارانو د اتحادی خبرتیا د غیر رسمی سلاکارانو اتحادی په خپل منځ کې تر ډیرو سلا او مشورو وروسته دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي ځکه رسمی سلاکاران جرات نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړه اړخونه خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړه اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربې ماشومان او ظلموټي نه مقرروي او دا غوی زورور پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکانی د بیزو کار نه دی د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار تجربه کار او د پاخو مرکزان په کار دی او کینه منی نو لګ د نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي کته هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلق ډیر دی پکې دا اته اتیایمې امنیتی حوزې خبرتیا په ډیر خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتیایمې امنیتی حوزې په مربوطاتو کې هر شپه غلو لس 15 کورونه وهي او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره وړي د اته اتیایمې امنیتی حوزې د رهبری هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دي د دغسې پیښو پر وخت لاس ترځنې نه کینی او په خورا زړورتوب سره دي غله ونیسي ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي لومړی غله باید په داسې چل او هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانهشي اخیستلی دوهم تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلن وشي دریم د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي څلورم دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلن وشي د حوزې کار دی او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله
اوس دا موري تاسو
قوت روري چې داسې وارخطا ووتي او په تلیفون د خبرې ورسره وکړې.
روپۍ وه په جرمني کې ده، له هغې سره غږېدم.
ولې وترورې؟ له هغې سره خو پرون وغږېدې.
نه خورې، هغه روپۍ نه وه، کلداره وه، له کاناډا یې خبرې کولې.
له تا نه هم یو ځای نه دی خلاص. یوه ورځ کاناډا ته غږېږې، بله ورځ جرمني ته. دا څومره پیسې لري چې خارج ته دومره زنګونه وایې؟
په بلای وهم چې زنګ ورته وهم، هغوی راته وایي.
د تا هم ډېر د لاسه کېږي.
وی خورې، خوش خو نور سره ژغېږم، پیسې رالېږي.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته وی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته وی، ګوره چې خ تاویز وی، ګوره چې خ تاویز وی، او د وزیر نظر کې مخنک دی خپل ورولی، او د وزیر نظر کې مخنک دی خپل ورولی، او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم، وزیر گمان و کوی چه زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم، یای دا اوخی خپل یم، یای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یای دا خین لخپلوان و چخه، یای دا خین لخپلوان و چخه. کنه سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی، کنه سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی، او بیا به زخوارکی چه کوم، او بیا به زخوارکی چه کوم. زه تاویزگر ورورا تو وایا، زه تاویزگر ورورا تو وایا. وزیران طول هم دغسی دی، وزیران طول هم دغسی دی.
خو به حکومت کې خلک د لیاقت، لوړ زده کړو او تجربې له مخې مقررېدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقررېږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقررېږي، او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقررېو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررې مو خبرو.
ستړی مشه.
خیر وسې؟ ته خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي یې مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه خورې.
ښه،
کار دې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم، هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد هم سبا بل سبا مقرر و بوله.
خدایه شکر دی، شکر دی خدایه چې همی میړه غټ سړی شو، او همی څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
لیوانی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنی دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلق اعتراض نه کوي څه نه وایي چې ولې ټول غټې څوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامونو او لونو په لاس کې دي.
خلکو ته مو داسې غمونه راچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایله د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو له غمه خلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نسي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې پلمسی دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دې پرې شوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور سوی و.
ته ما وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چېرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چېرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا، ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارن گنا
توی پبارو تو کشل دهر زیگر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زیگر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاب دخمن بورشا ستاد وجود ورنا ستاب دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ساسودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساسودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا زما جانا جانان وطنا وفران وطنا